د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گرون کو السلام علیکم سٹڈی مشے سحر مو نیکمرغا دا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے نن دا گل ورز دا کال 2015 د ستمبر د میاشتې 28 منټه دا دا وخت په پاکستان کې د سحر اتنیمه افغانستان کې اتو او د امریکای سرخار واشنگتن ڈی سی کې د شپې یو لسنی بجې دي په دې نیم ساته خبري خبرونه کې درته زه رحمان بنره هرکلی ویم او وړاندې کوم درته د مهمو خبرونو سرټکی افغان چارواکي وایي امنیتي ځواکونو یې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش د وسلوالو بریدونو په شا تمبولې دي او مدباد وایي په دغه نښته کې نږدې 130 وسلوال وژل شوي دي دا چین ولسوال غالب مجاهد ڈیو ریڈیو ته ویلي دي
دا خود پاکستان مخوانا دا عملہ تنظیم شده و دا چی دی ورک دی دی وزرستانی دی نو دا دغی نمونگا معلوم کرد چی کل دا پاکستان دا خواه پا مونگ مانی یرغل شده دی
او دا ملگرو ملتونو سر منشی بانکیمون سرا دلیدو پا وقت دا پاکستان وزیراعظم نواز شریف ویلی دی دا افغان طالبانو حکومت ترمنز سولی لپاره پاکستان خپل رول لوبولو تا تیار دی
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ویلی پاکستان د گاونډي ملک افغانستان سره د نوی سرنا اړیکې جوړول غواړي او امید کوي چې زر به د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرې اترې د صلح بیا شروع شي
او پاکستانی مطبوعات وای د حج په موقع مینا کې په ګڼه ګڼه کې د ګډوډۍ له امله شپږ دیرش پاکستانیان وژل شوي دي د پاکستان په سعودي عرب کې سفیر منظور الحق ډیو ریډیو سره د خبرو په وخت ویلي دي
کو خبر دا ده چې دا اخیری خبر نه ده دا نمبر یا دا تعداد چې کوم ده نو د دې خدشه هم شته دي چې دا اخیری نه دي
د خبرونو سرټکی مو ورده وس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل افغان چارواکي وی امنیتی ځواکونه د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش د وسلوالو بریدونو په شاتم بولی دي او دغه وسلوالې ډلې په لسګونو جنگیالو ته مرګ جوړ لاړولې ده مطبوعات وایي په دغه نښته کې نږدې 130 وسلوال وژل شوي دي او جګړه لا اوس هم روانه ده د ختیځ ولایت ننګرهار په یو شمېر سیمو کې د 1300 میاشتو راهسې د داعش وسلوال طالبانو سره په جګړو بوخت دي او د شینوارو د ولسوالۍ ګڼو خلکو د دغو جګړو له امله خپل کورونه هم پرېښودې دي د اتوار پر ورځ د اچین ولسوالۍ ولسوال حاجی غالب مجاهد ډیوري روتا ویلي دي د داعش سلګونو وسلوالو د ولسوالۍ په ځینو پوستو بریدونه پیل کړي دي هغه تور پورې کړی دی حمله کوونکي د پاکستان نه ورغلي وو سم د ټکه د پاکستان لخوا په دې خبر سره تردید یا تصدیق نه دی راغلی د ننګرهار د والی ویان احمد ضیا عبدالزی هم مطبوعاتو سره خبرو کې د دغه بریدونو پخلی کړی دی او ویلی دی چې افغان هوایی او ځمکنو ځواکونو په ځوابي عملیاتو کې لسګونه وسلوال وژلې دي بلې لوري ته پاکستانی مطبوعات وایي د حج په موقع مینا کې په ګڼه ګڼه کې د ګډوډۍ له امله شپږ دیرش پاکستانیان وژل شوي دي د مذهبي چارو وزارت د دینه وړاندې په حادثه کې د اتلسو کسانو د مرګ تصدیق کړی وو وزارت ویلی وو شل نور پاکستانیان جوبل شوي هم دي بلې لوري ته د پاکستان په سعودي عرب کې سفیر منظور الحق ته ډیو ریډیو سره خبرو په وخت ویلي دي د پاکستان په دغه پیښه کې د وژل شوو خلکو د مرګ شمیر زیاتې دی هم شي د زیارت یا پنجشنبې په ورځ مکې سره نږدې مینا کې د حج د شیطان وشتلو د مراسمو په مهال په ګڼه ګڼه کې د اړې ګړې له امله د 900 نه زیات خلک مړه شوي دي په عین حال کې د ایران مشرانو ویلي دي مینا کې د سلګونو خلکو په مرګ د سعودي عرب عام معافی وغواړي خو سعودي عرب وایي دغه پیښه د حجانو د خپلې غلطۍ د لاسه شوې ده دلته په امریکا کې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د ملګرو ملتونو سر منشي بان کی مون سره د لیدو په وخت ویلي دي پاکستان د ګاونډي ملک افغانستان سره د نوي سرنه اړیکې جوړول غواړي او امید کوي چې زربا د افغان طالبانو افغان حکومت ترمنځ خبرې شروع شي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ملګرو ملتونو د سر منشي بان کی مون سره د خبرو په وخت غوښتنه کړې ده چې د کشمیر په مسله دی د کشمیریانو پر رای فیصله وکړي شي او هلته د افغانستان د پکتیا ولایت په خیرکوټ ولسوالۍ کې نن پرون مازیګر د والیبال په یو میدان کې 14 شوی د چله عملې د عین شاهدانو په وینا لسونه زیات کسان وژل شوی او ډیر ژوبل شوی دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
افغان چارواکي وی امنیتي ځواکونو د ننګرهار پاتین ولسوالۍ کې د دایښ د وسلوالو بریدونه په شاتم بولی دي او د دغه وسلوالې ډلې په لسګونو جنگیالو ته مرګ جوبلا هم اړولې ده.
نن سهار څلور بجې تیره شپه د دایښ وسلوالو تقریبا تر څلور سو پورې کسانو زمون په ولسوالۍ په پښتو باندې هجوم راوړیو. بیا په دې کې زمونږ پوسټو ډېر غټ مقامات وکړ او د جلال آباد نه قومندان صاحب میا هم را ورسېد. د وړي صاحب په ہدایت باندې او نور قوتونه هم را ورسېدل چې سرحدین هم راغله.
د پاکستان گاونډي هیواد افغانستان یو ور بیا په پاکستان تور پورې کړی دی چې د هغو د هیواد د ملشی یا پوزی ځواکونو په کومک یا مرسته باندې سلور سو وسلوالو د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې حمله کړې ده. سوجي به وړاندې د ډیوري ډیو سره د اچین ولسوالۍ ولسوال حاجی غالب مجاهد د خبرو په محل ویلي دي چې دوی دغه حمله ته سخت ځواب ویلې دي. حاجی غالب وای
چې دا غونه زمون اوایي ځواکونه شپږ پورې کسان دا اوایي ځواکونه له خانه وژل شو او په لاس په جنگ کې پنځه دېرش کسان چې جسدونه د عادلخیلو په سیمه کې پاتې وو نو دا زمونږ لاسته راغلي وو. نو پنځه دېرش کسان تلاشي دلته ولیدل.
حاجی غالب وای چې ثبوت لري دغه کسان چې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ حمله کړې وه د داعش غړي وو خو د پاکستان د مختلفو قبایلي سیمو سره تعلق وو. حاجی اچین په دغه سیمو کې د یو شمېر نمونه هم اخستې دي.
دا خو د پاکستان لخوا نه د حمله تنظیم شوې وه. دا چې دي ورګزی دي وزیرستاني دي دې خواته د باجوړ دي چې باجوړ نه مونږه بازي کارتونه د باجوړ او د نورو دغه د مور سره کارتونه پراته د وزیرستانو د باجوړي او د وزیرستانو د دغه نه مونږه معلوم کړ چې ټول د پاکستان د خوا په مونږ باندې يرغل شوې ده.
اوس د تورته جواب د پاکستان لخوا نه سم د ټکا نه دی ویل شوی خو په روسيو کې پاکستان باندې لګول شوی دغه شانتورونه تل د پاکستان حکومت او پوز رد کړی دي. د پاکستان پوز ترجمانه اداره آی ایس پی آر په خپل رستنی بیان کې وایي چې د پیښور په بډبیره کې د پاکستان په هوایی کیمپ شوی حمله تیاری د پاکستان گاونډي هیواد افغانستان په خاوره شوی وو او په دې لړ کې د پاکستان خارجه وزارت داوه کړې وه چې یو شمیر ثبوتونه لري کوم چې به د افغانستان حکومت ته سپارل کیږي. هغې وروسته د افغانستان صدر اشرف غنی خپل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته ټلیفون وکړو د هغې پیښې غندنې وکړه او وی ویل چې د افغانستان خوره به د پاکستان خلاف استعمال ته کله نه پرېږدي. همدغه شان دریز پاکستان وای پخپل د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو صلاحکار سرتاج عزیز پخپل یو ورستۍ مرکه کې ویلي دي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره کوښښونه کوي او کله یې هم د افغانستان په خوره دننه د حمله لپاره د چا ملاتړ یا کومک نه دی کړی. خو په پاکستان تور دی چې د پاکستان په خوره پټ د شمالي وزیرستان په سیمه کې د طالبانو حقانی شبکه چې ده هغه په افغانستان کې په ایساف او خپل افغان حکومت باندې په حملو کې لاس لري. خو دې ځله حاجی غالب مجاهد د خبرو په محل ویلي دي چې دا حمله کوونکی داعش وسلوال دي. په لومړي ځل باندې هغه د طالبانو یا د بل چا نوم نه اغسته. حاجی غالب د ډیوري ډیو سره خبرو په محل د دې حمله وخت ویلې دي او وایي چې د نورو حملو خطر هم موجود ده. حاجی غالب وایي
جګړه خدشتي ودرېده. تقریبا د ماښام د منځ سره جګړه ودرېدلې ده او نو شاید د دې نورو څخه بیا چالو شي.
د صدر اشرف غنی په واک کې دراتلو وروسته د پاکستان سره د تعلقاتو کچا د مدواتو تر مخه ډیره ښه شوې وه، خو په کابل کې په وروستیو پارلیمان باندې د حملې وروسته دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو کچا یو وار بیا د تاوتریخوالي سره مخ ده. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د ملګرو ملتونو سر منشی بان کی مون سره د لیدو په وخت ویلی دی پاکستان د گاونډي ملک افغانستان سره د نوی سر نه اړیکې جوړول غواړي او امید کوي چې زر به د افغان طالبانو افغان حکومت ترمنځ خبرې شروع شي. هم په دې موضوع تفصیل راکوي د ډیوري ډیو همکار اشفاق مومن.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د ملګرو ملتونو سرمنشي بین کی مون سره د لیدو په وخت ویلی پاکستان د گاونډي ملک افغانستان سره د نوی سر نه اړیکې جوړول غواړي او امید کوي چې زر به د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرې اترې د صلح بیا شروع شي. د ویل چې پاکستان به دې ته تیار وي چې د روغې جوړې په دغه عمل کې خپل رول ولوبوي. د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه او امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلی پاکستان په افغانستان کې د سولې لپاره خپل رول لوبولو ته تیار دی. په نیویارک کې یوې دستوري ته نوموړي ویلي چې د افغانستان امنیت د پاکستان ثبات لپاره ضروری دی. اغلی سرتاج عزیز ویل چې د طالبانو خبرو ته راوستلو لپاره د پاکستان هڅو ته غلط نوم نه ورکول کیږي چې ګنې افغانستان کې د تشدد لپاره لار هواریږي. یاد دی وی چې د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې وروسته د طالبانو یو شمیر غونډې وشوې چې ویل کې د پاکستان کې ترسره شوې دي، ځکه د افغانستان حکومت تور پورې کاوه چې طالبان د پاکستان په خاوره موجود دي او د دغه ځاینه په افغانستان کې د تشدد په پیښو کې لاس لري. د افغانستان صدر او چیف اگزیکټیو ویلي وو چې د افغانستان دښمنان د پاکستان په خاوره آزاد ګرځي او پاکستان د افغانستان نه د خپل دښمنانو پر ضد د ګامونو پورته کولو غوښتنه کوي. پاکستان د افغانستان دغه تورونه رد کړ او وایي چې په خپل خاوره بغیر د ستاپریق نه په قبایلی سیمو کې عملیات کوي. ولی سیړونکي وایي چې د وسلوالو زیاتره مرکزونه د ملک تر ټولو غټي صوبې پنجاب کې دي، چرته چې پاکستان د عملیاتو د کولو نه ډډه کوي. د افغانستان حکومت د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر په حق له دا هم ویلی وو چې هغه په کراچۍ ښار کې په یو هسپتال کې څاور کړی و. د پاکستان وزیر اعظم د ملګرو ملتونو سرمنشي بین کی مون نه غوښتنه کړې چې د کشمیر په مسله د کشمیریانو پر رای فیصله وکړي شي. د پاکستان وزیر اعظم دا وخت د امریکا د نیویارک ښار په سفر دی او د ملګرو ملتونو او یایمه غونډه کې به سبا نه بل ورځ د ستمبر په 13 نیټه وینا کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بین کی مون سره د لیدو په وخت هاغلی شریف وویل چې د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا هغه قرارداد د کشمیر په حق له عملی کړي شي چې پکې د کشمیریانو د ریفرندم غوښتنه شوې. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د هند او پاکستان ترمنځ ستونزه هم راپورته کړه او پکې تازه شوې په پوله د ډزبندۍ د سرغړونو هم ذکر وشو. نواز شریف په لائن اف کنټرول د ملګرو ملتونو د څارنوالانو د سیوا کولو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي بین کی مون د پاکستان او هند ترمنځ د خبرو اترو لپاره د خپل رول لوبولو وړاندیز وکړه. هاغلی بین کی مون د ترخګارې پر ضد جګړه کې د پاکستان د رول ستاینه وکړه. د پاکستان وزیر اعظم په لندن کې نیویارک ته د سفر په وخت لنډه دمه کې ویلی وو چې حکومت یې په خپل خارجه تګلارو کې بدلون راوسته او دغه مثبته نتیجې ورکړې دي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
پاکستانی مطبوعات وایي د حج په مقام مینا کې په ګڼه ګوڼه کې د ګډوډۍ له امله شپږ دېرش پاکستانیان وژل شوي دي. د پاکستان په سعودي عرب کې سفیر منظور الحق د ډیوري ډیو سره خبرو په وخت ویلي دي د اندېښمن دي چې په دغه مړو کې د پاکستاني مړو شمیرې سیوا کېدلې هم شي. وړاندې داسې فکر کېده دغه مړي اووه دي، بیا شمیره اتلس ته ورسېده، اوس شپږ دېرش ښودل کېږي. د دې نه مخکې د پاکستان خارجه وزارت د برطانیې ګارډین ورځپاڼې دغه رپورټ رد کړی دی چې حادثه کې وایي دوه سوه شپږ دېرش پاکستاني مړه شوي دي. د ډیوري ډیو سره خبرو په وخت د پاکستان په سعودي عرب کې سفیر منظور الحق نور تفصیل په دې مرکه کې راکوي.
بنیادی صاحب خبره دا ده چې د دې کسانو د آیډنټیفیکیشن پروسس لا شروع دی او زما دا خیال دی چې دا به پکې کېدی شي یو ورځ نیمه ولګي. خو خبره دا ده چې دا اخیری خبره نه ده، دا نمبر یا دا تعداد چې کوم دی نو د دې خدشه هم شته دی چې دا اخیری نه وي. مونږ هیله لرو، امید کوو، دعا کوو چې دا پاکستانیان د خدای پاک په امن او سلامتیا کې وساتي او خدای دې وکړي چې روغ، خدای دې وکړي چې خپل امن کې وي، دا په امن کې وي.
سفیر صاحب، چیلنج څه دی؟ د دې پیښې خو څلور ورځې وشوې او په څلور ورځو کې اووه سوه چې کوم د پاسه مړي دي، باقي زیاتره په جنګلو شوې ده. د پاکستان د مړو په جنګلو تر اوسه پورې ولې سم نه کیږي؟
خبره دا ده چې زما خیال نه دی چې د ټولو مړو چې دی نو په جنګلو شوی ده. هلته چې کوم دی نو خلک ځي مارچ پورې ته، مونږ هم ورته ځو. نن هم د مونږ کسان تللي دي، پرون هم ابله ورځ خپل هم تللی وم. مونږ ګورو بیا هغه خلک د هغوی تصویرونه کمپیر کوو، که په هغوی باندې څه نښه وي هغه معلوموو، او بیا مونږ چې تر څو پورې داسې بې خیاله بې فکره خو نه شو کولی چې څه ناڅه څوک راته ووایي. څوک راته ووایي چې دا کس مونږ پېژنو، زمونږ رشته دار دی، خپل هم دی، د ګروپ ملګری هم دی، نو بیا مونږ وایو چې او ټیک ده. نو تر هغې کې چې کوم دی نو مونږ تر اوسه پورې تر سهاره پورې خو دغه تاسو ته ما چې ووایي فکر اتلسو، خو نن هم زمونږ کسان تللي دي، هغوی به اوم په دغه ځایونو کې دي، لګیا دي ګوري مختلف هسپتالونو کې.
څه مړي تر اوسه پورې لګل شوي دي؟ کوم دا مړي چې څومره دي؟ اتلس دا اوسه پورې په سعودي عرب کې دي.
بنیادی صاحب خبره دا ده چې د حج په موقع، د حج کې چې کله داسې واقعات وشي نو همیش لپاره خو یو طریقه دا ده چې هغه دلته کې په سعودي عرب کې هغه کسان چې دي نو دلته دفن کېږي. خو دا ده چې اوس دا سانحه ډېره غټه شوې ده، ډېر خلک دي پکې، ډېر ملکونه پکې دي. نو د دې د نوې خبره داسې څه نه ده راغلې چې کنه څوک دا خپل خپلوان چې دی خپل وطن ته اوړی شي. عام طور باندې چې کوم دی نو د دې طریقه دا ده چې دا دلته کې په سعودي عرب کې خفیل.
پاکستان کې د حکومت ګوند مسلم لیگ نون حکومتي چارواکو یو وار بیا په مطبوعاتو کې اشارتن ویلی دی د پاکستان حکومت نه علاوه په هیواد کې د ننن نورې طاقتور ادارې هم دي چې هغه حکومت خپل مرزي وخت او فیصلو کولو ته نه پرېږدي. ا دې نوړاندې هم د پاکستان مسلم لیگ نون ځنی وزیرانو تور لګولې و چې د پاکستان د پوز اداره او د هغه مشران د حکومت په واک کې لاس وهي، خو بیا ورستو دغه وزیرانو په مطبوعاتو کې په دغه بیانونو بخنه هم غوښتې وي. لومبه ځل نه ده چې په پاکستان کې د حکومت مشران په پوز تور لګوي او بیا د هغه بیان نه بیرته واپس کیږي. خو پاکستان کې یو شمیر پوزي واکدارانو د حکومتونو نه په زور یو شمیر پیره واک هم اغستې دي او په هیواد کې مارشل لا لګولې دي. یو وار دغه رپورت چې د ډیوري ډیو خبريال د اسلام آباد نه لګولې دي، پیر ویل اچھا وګورئ نسو.
پاکستان کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند یو ځل بیا د ملک مقتدر قوتونو ته په اشاره کې تور لګولې دي چې دغه قوتونه د جمهوریت حکومت خلاف سازشونو کې بوختي. لاهور کې یو دستوري ته وینا په محل وفاقي وزیر او د وزیر اعظم نواز شریف نږدې ملګری صاد رفیق د ملک بالادس قوتونو ته په اشاره کې په دغه قوتونو باندې د جمهوریت حکومت خلاف سازشونو تور لګولې دي.
پچھلے چند ماہ سے مسلسل منتخب جمہوری حکومت کو کام کرنے سے روکا جا رہا ہے مسلسل، اور اس کھیل کا آغاز دھرنوں سے کیا گیا. ایک مسلسل کھیل کھیلا جا رہا ہے منتخب لوگوں کو متون کرنے کا.
دی وای چې ځنې عناصر دا ثابتول غواړي چې د پاکستان منتخب نمائندگان د ایس کار نه دي. نو زه دا پوښتم چې که سیاستمداران د خلکو په خنه راځي نو بیا بل هغه څوک دی چې د ولس په کار راتلی شي؟ خواجه صاد رفیق تورو لګولو چې د یو منظمې منصوبې د لاندې سیاستمداران بدنامولی شي، او حالات دا جوړ شوی دی چې د تیرو سو میاشتو راهسې د دوی حکومت خپل کار ته نه پرېښودل کیږي. وفاقي وزیر زیاته کړه چې د جمهوري نظام خلاف روان سازشونه د هغه هلو ځلو تسلسل دی د کم پیل چې تیر کال پایا تخت اسلام آباد کې د احتجاجي ناستو نه شوی، چې مقصد د موجوده جمهوری نظام خاتمه کول دي. سرګند دی وی دین اړوند هم د واکمن مسلم لیگ نواز ګون بل یو اهم لیډر او پخوانی وفاقي وزیر مشاهد الله خان په فوجي استخباراتي ادارې باندې د حکومت په ضد د سازشونو کولو تور لګولیو او مشاهد الله خان الزام لګولیو چې د دوی د حکومت خلاف احتجاجي ناشته د اغه وخت د آی اس آی مشر جنرال ظهیر الاسلام عباسی په وینا شروع کړی شوی وي او د مشاهد الله خان په وینا ظهیر الاسلام عباسی دغه درنو د کامیابی لپاره د آی اس آی وسایل استعمال کړی وو. وزیر اعظم نواز شریف په دغه بیان باندې مشاهد الله خان د خپل څوکۍ نه لرې کړو او حکومت د مشاهد الله خان بیان د ذاتی رائے بللې و. خو د دې باوجود د واکمن ګوند بل یو اهم لیډر نن یو ځل بیا مقتدر قوتونو ته په اشاره کې په دوی باندې د جمهوري حکومت خلاف د سازشونو تورونه لګولی دي او دا الزامات په یو داسې وخت کې مخې ته راغلي دي چې وزیر اعظم نواز شریف دا وخت د امریکې په سفر دی، چرته چې به هغه د ملګرو ملتونو عمومي غونډه کې د ګډون نه علاوه د امریکني صدر باراک اوباما سره هم ملاقات کوي. مطبوعات د خپلو سرچینو د خولې وایي چې تیره میاشت د امریکني صدر د کامی سلامتیا مشیر پاکستان ته د سفر په مهال د فوج سرلخکر سره ملاقات کې په هغه تاثر هم خبرې اترې کړې وي چې ګنی د پاکستان فوج اهم ملکي معاملات په خپل کنټرول کې اخیستل شروع کړي دي. سرګند دی وی چې سر وزړوند وزیر اعظم نواز شریف هم اندېښنې سرګند کړې وي چې ګنی داغه د واک نه د لرې کولو او د ده په ځای د بل یو تن د کېنولو هڅې روانې دي. پیرو ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
اوس یو ورځو اروپا پلوتا چرته چې د شام نه د جګړې د لاسه کډوال شوي په میلیونو خلک په اروپایي مختلفو هیوادونو کې د پناه اخیستو خاصیه کوششونه کوي. دغه مسله په نړیواله کچه باندې د تنقید لاندې راغلی دا چې نړیواله مشران په شام کډوالو ته پناه ورکولو کې او سہولت ورکولو کې ناکامه شوي دي. په دغه مسله د ټکونو کوونکو کې د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون، د عیسائیانو روحانی مشر پوپ فرانسیس او د جنکو د زده کړو لپاره مبارزه کوونکي ملال یوسفزئی هم شامل دي. ملګرو ملتونو کې په دې موضوع لا بحث روان دی، خو د ډیوی ریډیو همکار کلیم افضل په دې موضوع یو رپورټ تیار کړی دی. تاسو پام ورته راګرځو.
د ترکیه چارواکي د کشتۍ د ډوبېدو او د شامي وګړو په پټه سمندر ته د کوزیدو د پلټنو امر جاری کړی. ولس د شام نه راغلي کډوال په دغه پیښې کې وژل شوي او شل تنه پکې بد شوي چا چې حفاظتي جاګټونه اغوستي وو. دغه کشتۍ په غلا سره د ترکیې ساحل نه د یونان لیروس جزیرې ته روانه وه چې مقصد یې هغلته نه د اروپا نورو هیوادونو ته تګ وو. دا وخت شام، عراق او دارنګې نورو هغو هیوادونو چرته چې د امنیت او اقتصادي حالات ډېر خراب دي، زرګونو په شمیرې کې خلکو اروپا ته هجرت پیل کړی او د ځان پروا بغیره دا سفر په سمندر کې د وړو وړو او نااعتباره کشتو د لارې کوي. د کډوالو په دغو قافلو کې ماشومان، زنانه او مشران هم سواره وي. په عیني حال زرګونو په شمیرې کې کډوال د سربیا نه کرویشیا ته داخل شوي. کرویشیا اړخ ته د کډوالو دا بهیر د دې له وجې هم زیات شوی چې تیرې جمعې پر ورځ د کرویشیا حکومت سربیا نه راتلونکو د ګاډو بندیز ختم کړی. دغه د پولو بندیز کرویشیا لخوا په هغه وخت پر ځای شوی وو کله چې دا ګومان کوي شو چې د سربیا حکومت قصدن دغه ټول کډوال کرویشیا ته رالیږي، د کومې له وجې سربیا او کرویشیا ترمنځ خپل تجارت هم اغیزمند شوی وو. خو اوس د شام، عراق، افغانستان او اریټریا نه راغلي کډوال د دغو تجارتي ګاډو د لارې کرویشیا ته داخليږي. خو کرویشیا هم بل خوا دغه کډوال هنګري او بیا هنګري د دغو کډوالو قافلې آسټریا ته لیږي. د ملګری ملتونو چارواکو تیر جمعې پر ورځ ویلي چې داسې امکان نشته چې د شام نه د هجرت کوونکو کډوالو دا بهیر به زر ودرېږي. دا بیان په داسې وخت راغلی چې تیرې نهې پر ورځ د اروپایي اتحادیې هیوادونو دا فیصله کړې چې 100,000 کډوالو ته به د اروپا په ائتلاف کې شاملو ټولو هیوادونو کې برابر برابر تقسیم د لارې ځای ورکوي. د اروپایي ائتلاف دغه فیصله ظاهره ده د یو شمیر مشرانو او د خلکو د خوښې بغیر شوې. اخوا د اروپا په نورو هیوادونو کې هم د منځ ختیځ نه راغلو دغو کډوالو په هکله سخت فشار او چیلنجونه رامنځته شوي. یوې اندازې تر مخه د روان کال اخیره پورې به نږدې 100,000 کډوال جرمني ته داخل شي. د جرمني حکومتي چارواکي وایي چې د کال اولنۍ مودې پورې د 200,000 پناه اغوستونکو خواستونه وصول کړي. په دغو کې 40% کډوال البانیا، کوسوو، میسډونیا او سربیا نه بیروزګارۍ او غربت ته لاسه تښتېدلي. د آسټریا او د هنګري پولی هم د کډوالو د تګ راتګ مرکز جوړ شوی. د آسټریا چارواکي وایي چې ستمبر 15 نیټې نه ستمبر 13 نیټې پورې 1,40,000 کډوال د هنګري پولو نه د آسټریا په حدود کې داخل شوی. که یو خو دا وخت دا کډوال هڅه کوي چې په اروپا کې د ژوند تیرولو لپاره ښه موقع ترلاسه کړي، نو بل خوا بیا د کرویشیا په ووکوور ښار کې ځایي خلکو د هغې وخت یادونه نمانځلي چې کله کرویشیا د یوګوسلاویا نه ازادۍ لپاره د جنګ او د کډوالو سختې لیدلې وې. د کال 1999 د ازادۍ په دغې جګړې کې ګڼ شمېر خلک وژل شوي وو. د کرویشیا په ووکوور ښار کې د عیسایي ګرجې او پادری وایي چې په هغه وخت هم جنگ ځپلي خلک او زمونږ مذهبي ځایونه د ګولو او د سختو
دی.
وایي چې په هغه وخت کم خلک یې په فهرست کې شامل کړي وو او لوز یې کړی وو چې دوی به واپس ګرجې ته راځي، خو دغه ټول خلک بیا چرې هم واپس نه راغلل، یعنی ټول یې ووجل. دغلته په دستوري کې شاملو ټولو خلکو د کډوالو د ستونزو او کورنو سره د خواخوږۍ اظهار وکړو. په عراق کې هم د داعش او حکومت ترمنځ د جګړې د لاسه په لکونو شمیر کې د خلکو د کډوال جوړېدو امکان موجود دی. دا خبره د جنیوا په کانفرنس کې شوې وه چې که چرې د عراق حکومت موصل ښار قبضه ختمولو هڅه وکړه، نو ډېر خلک به پناه اغوستو مجبوره شي.
او نوی طبي څېړنې وایي چې په دنیا کې د هیریدو ناروغي سی واقعیږي او د دې چې کوم نوي نوي دوانې دي په هغې باندې هم ماهران کار کوي. دا ناروغي څنګه سی واقعیږي، د دې دوانې څنګه وي، دا یو رپورټ تیار کړی دی د وایس اف امریکا د ډیوی ریډیو همکارې فوزی انجم بیبي.
د صحت نړیواله اداره وایي چې د یادداشت خرابېدلو والا ناروغتیا نړۍ کې په زیاتېدو ده. دا ناروغتیا اکثره د زوړ عمر په خلکو راځي او یو غټ قسم یې الزایمر نومېږي، او هر کله چې په الزایمر اخته شوي خلک خپل خیال په خپله ساتلو نه پاتې شي او د هغو هر غټ او وړوکی کار بل چا روغ بنده ته کول پرېوځي، نو ظاهره ده چې هم د کورنۍ وګړي خیال ساتي، یا خو یې په خپله هر یو کار کوي او یا بیا ورته څوک بنده د دې کارونو دپاره په تنخوا وساتي. خو کیسه داسې ده چې د داسې ناروغو یادداشت سره سره خوی هم خراب شي، او چې کوم څوک خدمت کوي نو هغو سره بدخویی کوي. کله کله خو دومره سخت غوسه شي ورته چې د نقصان رسیدلو ویره ترې وشي د هغو. دا د اوس د لوري ګبیلو مور او پلار دواړه د یادداشت د خرابۍ په مرض اخته دي، او هغه د دې خبرې خیال ساتي چې د هغو په خدمت کولو کې څه کمی رانشي. ول پریشان دې ته دا چې وای
when people do come in to help him with the shower
زما پلار سره د امروزه ضرورتونو په لړ کې مدد کوي، نو هغه ډیر سخت خفه او غوسه شي پدې. دا شان مور به هم په هر څه خفه کیږي او غوسه کیږي که هغه ورته د خوراک ورکونه ولې نوي. د الزایمر او د یادداشت په خرابتیا اخته ناروغه په نس خفه شي، چغه جوړې کړي، بد رد ویل شروع کړي، کله خو په خپل خدمت کوونکو حمله هم وکړي، نو په داسې حال کې بیا د دوی خیال ساتنه یو سخت مشکل کار شي. په امریکا کې د کلیولینډ کلینک ډاکټر جیفری کمینګز هم وایي چې له دې وجې ناروغه او د کورنۍ والی هم یو مصیبت سره مخ شي. نوموړی ډاکټر وایي
دا
بد منل او غوسه کېدل د الزایمر د ناروغتیا یو ډېر نقصاني اړخ دی. دې سره د داسې ناروغه ژوند هم بې ارامه شي، او هغه څوک چې خدمت کوي نو هغوی هم داسې خدمت نکړی شي لکه څنګه چې پکار وي. داسې نو د دواړو فریقو ژوند په عذاب کې وي. خو هم د ډاکټر کمینګز تازه کړي یو څېړنې له لارې دا خبره معلومه شوې ده چې په موجودو دوایانو کې یو دوه دوایانې داسې شته دی چې که هغه یو ځای کړی شي نو د الزایمر ناروغو دپاره ترې داسې یو ښه دوایي جوړېدی شي چې د هغو د دې بدخویي او بد ګڼلو واله عادت ورسره ښه کېدی شي. دغو کې یو دوایي ډیکسټرومیترفین نومېږي او بله کوینیډین. دې څېړنه کې د الزایمر ګڼ ناروغه په دوه ټولګو کې وویشل شو. بیا یو ته به دغه ذکر شوي دوایي ورکړی کېده او بل ته به پلیسیبو، یعنی هسې یو څه بې نقصان اسیز د دغه دوایي په نوم ورکړی کېدو. د ډاکټر کمینګز وینا ده چې بیا
د
ډیکسټرومیترفین او کوینیډین د مجموعې یو ډېر ښه اثر وکتلی شو د دغو ناروغو د بد منلو او غوسې په عادت په نسبت د هغو ناروغو چې پلیسیبو ورته ورکړی کېده.
گران اردن کو دا وائس اف امریکہ ڈیوی ریڈیو سحر پخیر دا خبرونه هم دی ځای کې پای ته رسی. د نن ورځې همکاران وو وګما چلوان، اشفاق مومند، مهوش جلیل او کلیم افضل. د دې خبرونه انجینیر وو ایدن زه رحمان بندرې. د وی خیسته ورځې په هیله ساسونه اجازت غواړم خو خپل ریډیو مو بندوي. هم په دې سپو سو لحظو کې د مشال ریډیو پښتو خبرونه شروع کیږي. په لوی لامو سپارم.